درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هر کله کوم پروانه خبرونه کې به واوري طالبان هیله لري چې یو شمېر هیوادونه به د دوی حکومت په رسمیت وپیژني امریکا وایي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان باندې یو لړ بندیزونه لري کوي خصوصي سوداګر وایي د طالبانو له وخت رسیدو سره له پاکستان سره سوداګري زیاته شوې خو
چې پاکستان یې لارې رسی په کوبل کې خالی کیږي افغانۍ لارې په بونډري نه ورپریږي
د سوداګری او پنګونې خونه وایي ک بانکونه سوداګرو ته د دوی پیسې ورنکړي سوداګری به پټه په ودرې شي
دا کار ونشي زمونږ پیسې انتقالات ونشي ترانسفر ونشي او په فرانسې سره یو بانک نه بل بانک سره پیسې دا د دې په باور هم یو دلته بل یو قاتل راشي
هند ویل امریکا سره موافقه کړي چې نور به پاکستان په ګډه څاري خوخ پرونه په خبرونو پیلو
طالبانو په هرات کې د څلورو کسانو مړی وځړول د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله په مسکو کې د پناهغښتونکو یو مدافع وکیل ونیول شو طالبانو د هرات له غنګونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول د طالبانو په حکومت کې د هرات د والی مرستیال شیر احمد عمر ازادي رادیو ته ویل دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولې وو د هغه په خبره د اختطاف سو د خوشي کولو په عملیاتو کې څلور داخل کسان وژل سوي او یو طالب ټپي شوی دی د څو هیوادونو ښځینه مشرانو د افغان جنو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکارۍ غوښتنه وکړه یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتوا ده هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته لوړاندې په یو واتس اپ سوي پیغام کې وویل
په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې انجونو او ښځو خپل مشروع حقونه تجربه کول چې باید ونه ترول سي د آیسلند نیوزیلند صدر امازمانو او نورو ښځینه سیاسي رهبرانو د افغان انجونو او ښځو د ملاتړ هڅه پیل کړې ده له تاسو هیله کوم چې له دې حرکت سره ملګري سي چې د کوټولو اقداماتو سبب سي وروستای ټکی د حکومت د ټول ګډونوالي په باب دی که چیرې زیانګالي ښځې نجونې او اقلیتونه څنډې ته پرېږدو دا نړۍ نسو ژغورلی د جنسیت پر اساس د زور زیاتي خاموش او بیبا زموږ د ټولنو پر سلامتۍ یو مرګونی ګزار دی
د طالبانو حکومت په خپل سرپرست کابینه کې یوې ښځې ته هم ځان نه دی ورکړې او تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه نه ده ورکول سوې طالبان ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستې په اړه کار روان دی او د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي په جلال آباد کې 14 یو تن وژلی او وه تنه ټپیان کړي دي پېښنن سهار د جلال آباد ښار امیر شهید باندې تنجدې په ګلدان کې د ځای پر ځای سوی 14 توکو د 14 لقبل سوي ده په ننګرهار کې یو روغتیایي سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته تایید کړي چې د دې پېښه له ځایه سیمه ایز روغتون ته د یو طالب مړی او درې طالبان او څلور ملکان په ټپي حالت کې وروړل سوي که څه هم د دې 14 مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د دایشتلي خراسان څنګه په ننګرهار کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دی د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنگلاديش څخه ټیسټ لوبه وګټله کرکټ بورډ په خپل ټویټر کې خبر ورکړی چې دا تر 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو لومړی ټیسټ لوبه ده چې ګټي د دوړو هیوادونو د لوبغاړو ترمنځ 15 ورځنی یا 15 ساوره مسابقې هم سوي دي چې درې بنگلاديش او دوی د افغانستان لوبډلې وګټلې تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحق‌زی وینا وکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې وویل چې د دې وینا لپاره په لیست کې د شغلي اسحق‌زی نوم لیکل شوی دی طالبانو په یو لیک کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر پخواني ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ومني او په ملي او په عمومي اسمبلی کې هم طالبانو ته حق ورکړي چې استاذ یې وینا وکړي د روسي امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپیک د مسکو په یو هوایي ډګر کې ونیول. کرنت ټایمز ټلویزیون دا خبره نن شنبه ورکړې ده. چوپیک چې د پناه غوښتونکو د مرکز مشره هم ده، ناویا غزیتا ورسپانې ته ویلي چې چارواکو یې اسناد ضبط کړي دي. د پناه غوښتونکو دغې مدافع ویلي چې چارواکو ورته خبر ورکړی چې د سپتمبر 12 د مهاجرت حیثیت هم فسخه سوی دی. د ورسپانې په لیکنه میرمن چوپیک د 1.5 کلونو لپاره روسیې ته له ننوتلو منع کړای سوې ده. راپورونه وایي میرمن چوپیک چې له ارمنیا روانه سوې وه، د مسکو د یوه هوایي ډګر د توقیف ځانګړي مرکز ته لېږدول سوې او اندېښنه ښول سوې چې هغه شي ازبکستان ته اخراج او هلته شکنجه سي. او د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسۍ په تور نیول سوي وو، تر خوشې کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه سول. له دې سره هغه لانجمنه موضوع ختمه سوه چې د غرب او پیکینګ ترمنځ یې درز ایجاد کړی و. صدر اعظم ترودو پرون په اوتاوا کې یوه کانفرنس ته وویل پخوانی ډیپلومات مایکل کوپریګ او د سوداګر مایکل سپاور خپلو کورونو ته ستانه سوي دي. دغه دوه کاناډایي وګړي د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې په چین کې وروسته له هغې ونیول سول چې تر دې مخکې د هواوی شرکت مالی مدیره مینګ وانجو چې د دې کمپنۍ د مؤسس لور هم ده، د کاناډا په یوه هوایي ډګر کې د امریکا د گرفتاری د حکم له مخې تر نیول کېدو وروسته امریکا ته وسپارل سوه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ او هم موضوعات لوستلئ شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. طالبان وایي ډیر ژر به د یو شمیر هیوادونو لخوا د دوی د حکومت په رسمیت پیژندلو لړۍ پیل شي. طالبان وایي پر دې موضوع د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي او د ځینو هیوادونو استازي افغانستان ته هم ورغلي دي. طالبان داسې مهال د خپل حکومت نړیوال مشروعیت په تمه دي چې یو شمیر هیوادونو دا چاره د دې ډلې په کړنو پورې تړلې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونو حکومت جوړېدل او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح شوي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې.
په کابل د طالبانو له واکمنۍ دوه یوه میاشت او لس ورځې تیریږي، خو هیڅ یو هیواد لا حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان وایي د دې موضوع په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړي. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به یو شمیر هیوادونه د دوی حکومت په رسمیت وپیژني.
بیلابیل هیوادونو سره تماسونه سته، یو استازي مراغلي د مکسر لیدنه کتنې کړې دي. د افغانانو حق دا سی باید په رسمیت وپیژندل سي. ملګرو ملتونو شرمنچي په نامه موږ یو لیک هم واستاو مقرر تاکیدات هم استولي هیوادونو سره. نو امید څه چې دا د رسمیت پیژندلو وروسته سلسله پیل سي او افغانستان سره نړیوال ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
ښاغلی مجاهد، که څه هم د دې هیوادونو نمونه نه اخلي، خو په وروستیو کې د روسیې، چین، پاکستان، ایران او قطر استازي کابل ته راغلي وو او هلته یې د طالب مشرانو سره خبرې کړې وې. له دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو د افغانستان له نږدې ګاونډیانو سره یې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو په میکانیزم خبرې کړې. طالبان هم د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې موضوع له نړۍ سره د دو اړخیزه تفاهم لپاره یو اړتیا بولي. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد وایي افغانستان بهرنۍ مرستو، بیا رغونې او پیاوړي حکومتوالۍ ته اړتیا لري او د دې کار لپاره له نړۍ سره ډیپلوماټیک اړیکې اړینې دي. د ښاغلي مجاهد په خبره دا موضوع نړیوالو هم درک کړي او پر همدې بنسټ غواړي له دوی سره ستونزې د تفاهم له لارې حل کړي. په ښکارا نړیوالې ټولنې د طالبانو د رسمیت پیژندنې موضوع په یو شمېر شرایطو او د دوی په کړنو پورې محدوده کړې ده. د بشر او ښځو حقونو ته درناوی، د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون طالبانو ته د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي. هغه شرطونه چې که څه هم طالبان ورته ځان ژمن بولي، خو د نړیوالو په باور دوی تر اوسه نه دي پوره کړي. په کور دننه هم پر دوی نیوکې دا دي چې ټولې ګمارنې یې تر اوسه یوازې په ځان پورې محدودې دي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې مهم هغه یې زده کړې او د دوی کار کول دي، بشپړ او اړین ګامونه نه دي اخیستل شوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړو هیوادونو هم پریکړه وکړه چې له طالبانو سره په هره موضوع په یوه خوله عمل وکړي، چې یو بحث یې د دوی د حکومت په رسمیت پیژندل دي. د چارو شنونکي هم وایي نړیوال د طالبانو د رسمیت پیژندو لپاره بیلابیل شرطونه لري. د نړیوالو اړیکو کارپو شفیق همدم ازادي رادیو ته وویل لا افغانانو د ټاکنو او بیا هم د لوی جرګې په وسیله د مشروعیت اخیستل د بشر او ښځو حقونو ته درناوی د یو ټولګډونه حکومت جوړول او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون طالبانو ته تا د نړۍ لخوا د رسمیت ورکولو د شرطونو په توګه مطرح دي.
داسې بریښي چې طالبان لا تر اوسه پورې په کامله توګه چمتو نه دي چې دغه شرایطو ته غاړه کېږدي. خو زه فکر کوم چې په اوږد محال کې دوی باید دغه شروط ومني، او زه فکر کوم چې که و نه مني نو کیدای شي پې وزغمل شي او دمګړی به دوی دومره مشکلات نه لري، خو په اوږد محال کې به د دوی دغه سرغړونې او دغه مقاومت د دغې شرطونو پر وړاندې به دوی ته ډېر زیات خنډونه او مشکلات جوړوي.
د طالبانو حکومت لا تر اوسه هغه هیوادونه هم په رسمیت نه دی پیژندلی چې په لومړي ځل یې د دې ډلې د واکمنېدو سملاسي وروسته دوی ته د یوه حکومت په توګه رسمیت ورکړ. خو ښکاري چې د دې ډلې د رسمیت پیژندنې لپاره تر ټولو ډېرې هڅې پاکستان کوي. تازه د دې هیواد صدر اعظم عمران خان د ملګرو ملتونو سرمشري زیته وینا کې په نړۍ غږ کړی چې د افغانستان د خلکو په خاطر د طالبانو حکومت پیاوړی او باثباته کړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان ووسی. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریز غیر ضروري وباله ویویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار ووسی. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدر اعظم د طالبانو له لوري په څلوېښتو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشاره وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات پیدا کړي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. لکه څنګه چې مو په مخکینی راپور کې هم واورېدل، عمران خان د ملګرو ملتو عمومي اسمبلې ته هم خبرې کړې دي او په دې غونډه کې هم د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو او نورو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د دې موضوع د نورو جزئیاتو لپاره په مشال رادیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي همدا شېبه راسره په سټوډیو کې دی. دبه وو پښتو چې عمران خان نور څه وویل. مهرباني.
مننه څروان صاحب. د پاکستان صدر اعظم عمران خان تیر مازیګر چې په امریکا کې مازیګر وو د ملګری ملتونو د عمومي اسمبلی پروژه می غونډې ته وینا کې د افغانستان په اړه زیات خبري وکړې، که څه هم ځین نور موضوعات لکه کشمیر، کورونا و با د هند په اړه ځینې خبرې او د اقلیمي بدلون په اړه خبرې وکړې، خو تمرکز یې زیات پر افغانستان باندې و. نو د پر نړیوال باندې دا غږ وکړي چې کچيري نړیوال افغانستان ته شا وګرځوي او د طالبانو په مشرۍ چې وس روان حکومت د دوی سره همکاري و نه کړي یا د دوی سره خبرې و نه کړي، نو کېدای شي دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای باندې بدل سي. نو د ویل چې طالبانو ځینې ژمنې کړې وې د امریکا سره د مذاکراتو په لړ کې، په دوه کې چې کوم مذاکرات روان و په هغه کې ژمنې دا وې چې دوی به بشري حقوقو ته درناوی کوي، یو ټول شمول حکومت به جوړوي، او ورسره د دا ویل چې طالبانو د عفو اعلان هم کړی دی. خود د ویل چې نړیوال باید د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغان ولس په خاطر له طالبانو سره خبرې وکړي او له دوی سره مالی مرستې وکړي تر څو پر افغانستان یو باثباته هیواد ورڅخه جوړ شي چې بیا داسې د وسلوالو یا د ترګرو په پټنځای باندې بدل نه شي.
یعنی له دې داسې معلومیږي چې عمران خان ډېر زیات امیدوار نه دی چې د طالبانو سره به نړیواله ټولنه همکاري وکړي، بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر دی له طالبانو سره د نړیوالو همکاري غواړي.
همداسې خبره ده، ځکه چې نړیوالو ځینې شرایط یې سدي او نړیوال وایي چې موږ تر هغه وخت پورې د طالبانو حکومت نه تسلیموو تر څو چې دوی ځینې شرایط باندې عمل نه وکړي. یعنی دوی به د دوی افعال ته ګوري، د دوی اعمال ته به ګوري، د دوی کار ته به ګوري. لکه یو ټول شموله حکومت دی، په لومړي سر کې داسې ویل کېدل چې پاکستان، روسیا، چین او ایران کېدای شي دا هغه څلور لومړي هیوادونه چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. خو کله چې طالبانو خپل عبوري کابینه اعلان کړله، نو په ښکاره توګه باندې روس هم ورسره پر شا سو او ایران هم ورسره پر شا سو چې دا خو هغه سي همشموله یا ټول شموله کابینه نه ده. مگر پاکستان وسم دیو ډول کې وزیر خارجه دی کې سید اعظم دی پر نړیوال کچ باندې د طالبانو د حکومت لپاره یو ډول کمپین کوي، خو په دغه ډول کمپین کوي چې نړیوالو ته دا وایي چې دا هیواد سره که تاسو مرستې ونه کړئ دا ډیر خطرناک عواقب درلودلی سي. که څنګه د پاکستان په اړه له وخت څخه دا ویل کیږي چې پر طالبانو نفوذ لري او دوی هم دا وایي چارواکو هم دا ویل چې موږ په طالبان نفوذ لرو خو کنټرول نه باندې لرو، یعنی موږ دوی ته مشوره ورکولای سو، پر دوی یو ډول ټینګار کولای سو، خو دا نوس کولای چې په دوی باندې په زور یو خبره ومنو. خو بهرحال دوی اوس نړیوال هم دې ته قانع کوي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون وړ مرز د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلینکن سره خبرې کړې په همدې اړه باندې، نو دا غوي سره خبرې کړې. بل عمران خان په خپل وینا کې دا وویل چې ځینې سیاستوال په امریکا او اروپا کې پاکستان په دې باندې تورنوي چې په افغانستان کې اوس چې څه حالت رامنځته شوی دی د دې مسول پاکستان دی. د دا وویل خو دا ویل چې دا خبره صحیح نه ده، ځکه چې دا ویل چې د تراګری روان جنگ چې په دې کې تر ټولو زیات زیان هم د ویل چې پاکستان ولیدي، خو په نیال کې بیا د تراګری سره چې بزد جنگ چې کله امریکا سره دوی ملګرتیا وکړل نو امریکا هر کال بلیونونه ډالر مرسته کوله د پاکستان سره، د کوالیشن سپورټ فند ورته ویل کېدی، نو پاکستان ته ډیر پوځي مرستې ورکولې، نظامی مرستې ورکولې، نورې مرستې ورسره کولې. خو عمران خان به دا ویل چې دا غو مرستو څو چند زیات تاوان به پاکستان لیدلې دی یا مالی زیان ورته ورسره دی.
ډیره زیاته مننه اعظمي صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل په پاکستان باندې انتقادونه دي او شاید د دغو انتقادونو له کبله وي چې نوی ډیلی وایي چې له واشنگتن سره یې سلا کړې ده چې اسلام آباد به په ګډه څاري. د هند په نظر پاکستان په افغانستان کې د ستونزو عامل دی، خو د پاکستان صدر اعظم عمران خان لکه څنګه چې تاسو ویل پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل چې له افغانستان وروسته په سیمه کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې هیڅ واته دومره زیان نه دی اوشته لکه څومره چې پاکستان ته اوشته. د دې موضوع جزئیات احمد شبرلانی کوي.
هند وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او نورو مشرانو موافقه وکړه چې پاکستان وسري. د هند په باور اسلام آباد په افغانستان کې د ستونزو محرک دی. د هند صدر اعظم نریندر مودي پرون په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وکتل او بیا یې په هغه غونډه کې برخه واخیسته چې هم ولسمشر بایدن و هم د استرالیا او جاپان مشران. هندي چارواکي وایي صدر اعظم مودي په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته چې تیره میاشتې کابل ونیو په افغانستان کې د افراطي عناصرو په اړه خپله اندېښنه څرګنده کړه. په سپینه ماڼۍ کې د دې غونډې په ارتباط د هند بهرنیو چارو وزیر هارش وردن شرینګلا خبریالانو ته وویل دا احساس ښکاره و چې په نور دقت او مراقبت په افغانستان کې د پاکستان نقش وڅارو، همداراز د ترهګرو د مسلې په اړه د پاکستان رول ته ځیر واوسو. د هند بهرنیو چارو د وزیر په باور امریکا، هند، استرالیا او جاپان به دې مهم ټکي ته هم پاملرنه کوي چې پاکستان د اسانتیاو د رامنځته کېدو ادعا کوي او په ډیرو مواردو کې په سیمه او له سیمې بهر پاکستان د ځینو ستونزو محرک دی. هند په افغانستان کې د لویدیځ د پلوي حکومت یو ډیر سخت ملاتړی و چې تیره میاشتې وروسته له شلو کلونو د امریکایي ځواکونو تر بوتلو وروسته سقوط وکړ او طالبانو کابل ونیو. پاکستان له 1989 تر 2000 لومړي کلونو پورې د طالبانو د تیر رژیم سخت ملاتړی و او واشنگتن د طالبانو له لوري د کابل تر نیولو مخکې د سولې په هڅو کې د پاکستان د همکارۍ ستاینه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن هم د پنځشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې ترڅنګ د خبرو پر مهال په نیویارک کې له پاکستانه مننه وکړه چې له افغانستان پاکستان ته د امریکایانو د ایستلو په چارو کې مرسته کړې ده. د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې یو شمېر سیاستوال په متحده ایالاتونو او اروپا کې پاکستان ملامتوي، خو د سپتمبر تر 9 وروسته له ترهګرو سره په مبارزه کې له افغانستانه پرته تر ټولو ډېر زیان پاکستان ته رسېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان څخه د یو لړ بندیزونو د لری کېدو پریکړه کړې ده. دا بندیزونه د صادراتو په برخه کې دي او د امریکا خزانه وزارت هیله مند دی چې له دې سره به افغانستان ته د بشري مرستو پر رسولو کې اسانتیاوي رامنځته شي. د موضوع تفصیل احمد شبکراندی کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه دوه لری کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانې وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړه د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په بشري مرستندوی هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانې وزارت په وینا دا خبره هم راخیستې ده چې وایي زراعتي موادو، دارو درملو او طبي وسایلو ته یې هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانې په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسؤول اندریا ګاس کې وایي د خزانې وزارت به له مالي مؤسساتو، نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي، دارو درمل او نور ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو، حقاني شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه یې پرې لګېدلي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15مې راوروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له امله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندېدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نقدي پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیون ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر اساري زیرمه کنګل کړې ده او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړې ده چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویره شته.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
په روانه خبرونه کې آزادی او اوریدونکو پروګرام هم لرو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې افغان سوداګر وایي چې که بانکونه دوی ته د زیاتو پیسو د ایستلو اجازه ورنکړي نو اقتصادي بحران به رامنځته شي او کاروبار به په ټپه ودرې شي. خو مخکې تر دې خوست زو په دې ولایت کې ناروغان وایي چې په روغتون کې ناروغان او ناروغ لرونکي ډېر مشکلات لري. په روغتون کې نه درمل شته، نه پوره معاینات کیږي او نه پکې ناروغانو ته ډوډۍ ورکول کیږي. د روغتون ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي هم وایي له 15 میاشتو راهیسې تنخواوې نه دي اخیستي او له دې کبله یې کورنی مشکلات زیات شوې دي. بل لوري ته د ولایتي روغتون مسؤلان دا ستونزې مني او له اړوندو مسؤلانو غواړي چې د روغتون مشکلات ورحل کړي. نور حل د نجیب الله خیل پر راپور کې
سره لیدي چې د خوست ولایتي روغتون د پخوا په شان د وسایلو او درملو امکانات نه لري، خو بیا هم خلک د اقتصادي ستونزو له کبله ناروغان ورولي او هلته درمل نه کوي. ناروغ لرونکي وایي په روغتون کې درمل نشته او دوی ورته درمل له شخصي درملتونونو راوړي او ډیری لابراتوري معاینات هم د روغتون څخه د باندې کوي. د ناروغ لرونکو په وینا دوی بې وسه دي او نشي کولای خپلو ناروغانو ته پوره دوا درمل واخلي. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب زدران آزادۍ راډیو ته وویل په دې روغتون کې د ډاکټر لیفیس پرته ناروغانو لپاره ناروغ لرونکي هر څه د خپلو شخصي امکاناتو څخه پیدا کوي.
څومره چې شپخانه ستره دو دومره باید تدوی په دغه کې موجوده وي. د خلک غریبون دي، ګیس دلته یو سړي جمع را تکړه لوي چې هغه د کور کې میوه شمسي او بیټري خرڅ کړه. دلته تدوی په کوم په دغه کې شپخانه کې دوی دی بیا نه راخلم. زه به تجربه شوم په سپیکر کې اعلان وي ته وکړو چندام وي ته ټولګړه. داس خلک شته چې دلته د وګړو ډېر په امن لري. مریض خود ته حق لري چې د ډوډۍ ورکړي شي. کوم خروج چې دوی ته هغه د منظم د ډاکټرون په پیګ یا باید ورکړي شي خو هغه نه لري.
که څه هم د خوست ولایتي روغتون وارداتي برېښنا لري، خو که برېښنا کې پرچاوي راځي نو د جنراتورونو د تیلو درانولو په خاطر کومه بودیجه نه لري. د ګربز ولسوالۍ د تودې چې نه اوسیدونکي نیک نواز خان چې د خپل بستر ناروغ سره له څو ورځو راهیسې ولایتي روغتون کې دی وایي
اقتصاد ډېر ضعیف دی چې دولاره غلی بیا دغه اقتصاد د ځای په سره مخمخ شولي چې کین سیرونه دي دا ټول په پیسې خولي بل غاچ دې ټستینا چې دا به بیا پیسې باندې په مشه کې خپل وختونه باید دا چې باید دا وي په خپل کې مرسوي غاټس تینا وکړه چې دی باید بیا تا ونه بو سیز خل ډیر مجبور دی به خې دې ډوډۍ پیسې نه لري چې دای ډوډۍ په خري
د نادر شاکوټ ولسوالۍ د زینخېړو د سیمې اوسیدونکو زنګی خان هم ورته ستونزه یادوي او وایي چې پروختون کې دوا درمل نشته او ډاکټران په دینه دی ملامت شي څه په واس کې نشته
نو نه خپې چې میږي د شپخانه نه دوایشته نه اغښتا د دوایې په دغه هغه کې روخلې په دوخانه کې د دوایې نشه چې میته یې سرون په ولګوي یا نه را سره څنګه پوکي وښه ډاکټرونه د زونه د ګرام چې میته ورته کې کومه په لوي شپخانه ته دوایې ورته
د ناروغانو په شان د ولایتي روغتون ډاکټران هم لستونزونه دي خلاص او له 15 میاشتو راهیسی خپل تنخواوی نه دي ترلاسه کړي د ولایتي روغتون یو تن نرس نجیب بدلون بیا د روغتون تخنیکی ستونزې یادوي او له اړوندو چارواکو د حل غوښتنه لري
پرسنل باید متزیات شي په سره چې لازمه ده په خیر او مرزان ته خدمات نشو وړاندې کولای طبي ټکنالوژي ترمیم ته بشي زیات ضرورت ده د باید یا ترمیم شي او ته نوی راکړل شي د امبولانسو چې دې د موږ په کوسولایتي روغتون دا خراب شوی دي ترمیم ته ضرورت لري
بلوري ته د خوست ولایتي روغتون چارواکي یاد شوی ستونزې مني خوای ولایتي ادارې ورته ډاډ ورکړي چې په نږدې راتلونکي کې به ډېرې ستونزې هوارې شي د خوست ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر سخي سردار وویل
همدا ستونزې چې دې تبن د دوا ستونزې به وي د پرسنل د معاشات ستونزې ده سره د چې د مرات نه مخکې هم پرسنل معاش نه اخیسته تقریبا اوس پنځه میاشتې چې پرسنل معاش نه اخیسته او د ناروغان د ډوډۍ مشکلات شته برق اوس لرو الحمدلله دولتي برق دی کدا برق خراب شي هغه شم دغه لپاره د ډیسلو پیسې هم نشته خو بیا هم وایم چې موږ پرسنل روحیا لوړ ده
په خوست او نور ولایتونو کې داسې مهال د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د ستونزو او نیمګړتیاو یادونه کیږي چې د سپتمبر په 22مه ملګرو ملتونو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه درېږي له دې هیواد سره د 500 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل طبي مرستې او سوانګ مواد په ختمېدو دي ملګری ملتونه وایي چې د 500 میلیون امریکایي ډالر فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط راوګرځوي
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي د طالبانو لاسته د کابل د لویدو وروسته بانکونه او مهم سوداګری مرکزونه بند شوي خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولای
مګر دا په یو میاشت $25,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي زموږ دا خو تجارت دی یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي قرارداد کوي پیسې اخلي خام مواد راوړي یا په سراتر سره خپل مامورینو تماس ورکوي یا داخلي کار په پیسې پکاريږي د تجارت لپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی په دې باید تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی ښه موږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه نوي تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونیسي موږ به ورته مدرک ورکوو یو طرزالعمل دې راوباسي د طرزالعمل له مخې نه به موږ ترانسفر کوو
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنځشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپل پریکړه بیرته واخلي ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشټوالی د دوی کاروبار خرابوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال شاغلی علي کوزي د سوداګرو بل ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکه دارانو لګښتې او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دی ورنکړل شي کاروبار په ټپه دری شي. خانجان علی کوزی خبرداری ورکوي چې که اوسنی حالت بدل نشي دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودری شي.
که چېرته خدای ناخواسته ونهشي طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس دا یې ټاکلی دی چې دې ته باید یوه لاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي زمونږ د پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي او په سیاسي شکل یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لوی ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي 2 میلیارده د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي. له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د روانې خبرونې په دوام کې آزادي او اوریدونکي پروګرام لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه.
طالبانو د هرات لا غنغونی په ډاکو ساحو کې د څلورو کسانو مړی وځړول. د طالبانو په حکومت کې د هرات د ولیم راستیال ازادي رادیو ته ویلي دغه څلورو کسانو یو سوداګر او د هغه زوی نن سهار په هرات کې تښتولی وو چې وروسته د اختطاف شویو د خوشی کولو په عملیاتو کې څلور وړه وژل سول او یو طالب ټپي سو. د څو هیوادونو شزینه مشرانو د افغان نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره د نړیوالو د همکاري غوښتنه وکړه. یوه د سلواکیا ولسمشره زوزانا چپوتووا ده، هغه تیر شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې افغان جونی او ښځې باید هیرې نه سي. په جلال آباد کې نن یوې چاودنې یو تن وژلی او اووه تنه ټپیان کړي دي. په ټپیانو کې څلور تنه ملکیان او درې تنه طالبان دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره لوبغاړو له بنګله دېش څخه ټیسټ لوبه نن وګټله. تمه ده چې د دوشنبه په ورځ به د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان په استازیتوب د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی استازی غلام محمد اسحاق زی وینا وکړي. د روسیې امنیتي ځواکونو د پناه غوښتونکو د حقونو یو مدافع والنتینا چوپک د مسکو په یوه هوایي ډګر کې ونیوله. کرنټ ټایمز تلویزیون دا خبر نن شنبه ورکړی دی. او د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو وایي هغه دوه کاناډایي وګړي چې په چین کې د جاسوسي په تور نیول شوي وو تر خوشي کېدو وروسته خپلو کورونو ته ستانه شول.
دشت دشت میں چھکا ودائی سمائی آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکی پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم په دې پروگرام کې اوریدونکو تر ډیره د طالبانو له واکمنې دوه وروسته د خپل اقتصادي وضعیت په اړه پیغامونه راته پریخي دوی په دې پیغامونو کې له طالبانو غوښتنې هم لري راځي چې دا پیغامونه سره واورو
گرانو د آزادۍ د رادیو کارکونکو ته زه عبدالله د لغمان ولایت څخه عرض کوم سلامونه پس سلام مونږ پوره نه ویش نیم کاله د هجرت شپې په پاکستان کې تیر کړل عوام یې ښه مسلمانان دي حکومت یې د اوله تر اوسه پورې د انګلیس غلام دی زمونږ د جلوزو کمپ یې وران کړ او در په در افغانستان ته بېله چک نه راغلو دلته هم چا د اوسېدو نمره هم رانه کړ کاظم حقپال چې د مهاجرون رئیس و لغمان ولایت هغه ته هم ورغلو چا توجه ونه کړ اوس د 2010 کال را په دی خوا چې د آزادۍ راډیو وای چې پاکستانیان د کونړ ځینې علاقې په توپونو ودی اوس د طالبانو د ایمان او پښتو امتحان دی د کونړ والی اقرار کوي په دې خبره چې رښتیا هم خلک بې ځایه شوي دي ځنګلونه هم وهل کیږي نو قرآن فرمایي چې فاتدو بمثل ما تدیتم هیله ده چې طالب ثابت کړي چې آزاد او مستقل او په اسلام او وطن مینان دي وسلام هیله ده زما موضوع طالبان ورونه واوري
ہلو السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د بیٹی کوټ ولسوالۍ د امرخانی د کریمه تاسو سره په تماس کې زما پیغام دا دی د اسلامي امارت ته چې دوی چې موږ عام عفا کړی ده او بیا هم د ځینې کسان په کې دي چې د خلکو په کورونو نه وځي او په زوره د خلکو د کورونو نه اوبه چې وړي ځان سره نو زموږ د اسلامي امارت نه دا هیله ده چې د خلکو مخه ونیسي چې عام عفا مې اعلان کړی ده وروره نو ولې د خلکو په کورونو اوري
زه عبدالقیوم یم د کابل له خبرې در سره کوم محترم د زده رادیو ته ټولو ته سلامونه رسوم باید سلامه دغه وایم چې دغه پاکستان زموږ ازادي او ابدي دښمن وو دی او ویبه دا ملا فضل الرحمن چې دی دا د بېنظیر بوټو په وخت کې د بېنظیر بوټو مشاور او سلاکار وو د نه یو خبریال پښتنه وکړه چې ته پخ وخت کې طالبانو په لومړی مرحله کې چې ته د وی خځې سرکار گی او په افغانستان کې خځو ته ازادي نشته دا ولی د ورته ول چې په دې خبر په سیمه ګرځي افغانستان کې به هیڅ نشي کچېری په پاکستان کې کومه خځه یا وزیر اعظم کیږي یا وزیر کیږي یا منیسټر کیږي اسپرونه کوي کای کومه خځه کومه الوتکه یا تیاری ته پرواز ورکوي هیڅ کېږي خو که په افغانستان کې کومه خځه یا منیسټر شي یا ایډوایزر شي او یا کومه الوتکه چیرته پرواز وکړي بیا هم کېږي پاکستان ته یو څه وړي افغانستان ته بل څه وړي
السلام علیکم بختل شایم د خوست ولایت څخه ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته ټولو اوریدونکو ته د بختل شایلی طرفه ډیر ډیر سلامونه او باید سلامه د ملګرو ملتونو دا خواسته دا مرزو دا متقاضا دو چې د کابل د ولایت سره او د شمالي ولایتونو سره زر تر زره د دې نظامینو خلکو سره مرسته وکړي او زر تر زره یې غم وخوري او په پراخ کې ټول پښتنو ته د بختل شاله طرفه ډېر ډېر سلامونه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صالحی صاحب ہم د بغلان د ولایت نی اڑی سنی ولی د ازادی رادیو د ټولو کارکونکو او اوریدونکو نه مننه کو او د ازادی رادیو نه ډیر خوشاله چې پر وخت باندې خبرونه وړاندې کوي او موږ نور پروژه کوي او زما غوښتنه د افغانستان اسلامي امارت مشران له دې کوم نظر کېدل چې جنکیو مکتبونه فعاله کې ډیره مننه.
زیګونای چلند طالبان په یو خپل په دې افتخار کوي چې امریکایان او د دوی سره راغلي چلوالای يهود او نصارا ناشماتي سرماتي د بشمیره وسلو په خدمت سره تور مخ بدنامه خپل ملک وشړل. په بل خپل بیا همدغه يهود او نصارا او ته خپل دولت د رسمیت پیژندلو اقتصادي او انساني مرستو لاسترول لپاره نانواتي کوي. بیا همدغه ته ازادي او خپلواکي وي په ځناوي.
تاسو ته سلام در دې ازاده رادیو ته کارکنان ته کارکنان ته ټول ته سلام هم خدای کومه به خوشاله ولر. زه دا وایم چې ډېر تاسو دای دې دا چې راځي سره ورسره دې چې یي مصايبه خو چې سوله راولې او دا وکړي دا وکړي ته خپل وخت ولې سوله را نه مستیو ته خو دا جان سوله را ته قیاس لږ دا فهیم دا قانوني دا جمعیتیان فلاس خلق و ده وطن پوین و سره و ده جنایت کاران تو تقویه اقل کار ده هل ده کار توانست کار قانون ده حاکم نتا عدالت ایران و غصا.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زده راجی خود کارکون که سلامون و امروز سلامت ده خدا حکی از قبل خبر کنم ده شده ببارکی سی ده غربیان وست مستلال رفی ستاسی حقوق ندیور کنی ستاسی حقوق ندیور کنی درخم حقوق مونست کنی لکاوه ورځان چې ورکه یې هغه په جنگو کې استي او د عباسي به دغه بیا پته یې به شرمې به دغه یې دا کوم کوم کولای شو چې اسلام ورکړي قران ورکړي زه د یو عالم په صفه دا خبره کوم زما خبره به تاسو نشروي او کچا دغه خبرې په مقابل کې بل جواب راوړي بیا به دغه حقوق هغه کوم ورکول کیږي او کله یې چې اسلام حقوق ورکړي قران حقوق ورکړي هغه حقوق هغه ټول مسلمانان ورکړي طالبان ورکړي نو دا زما پروګرام او زما خبره به تاسو په پروګرامو کې څو واره نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلام کلی سلام بیا هم کنار ولایت د سر په تماس کې دا زدي را دي د کارکونکو څخه زده داخله لرم چې دا مشکل مشتحال کې کله په کندهار ولایت کې ازادي راډیو نه سي او کله نه سي زه داخله لرم چې دا مشکل حل کې کدا غزه مشکل زه د کارکونکو څخه یې کوم چې علاقه دي مشکل حل کې کنه د دې زې مشکل د دې زې د مسلین څخه دا غواړم چې د دې زې مشکل حل کې کله راډیو نه سي او کله نه سي. سلام کلی سلام د کندهار ولایت مې وند ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زه له روسو چواکو طالبان څخه غواړم چې د زموږ ولسوالۍ ته به یو کانال وکړي ترڅو زموږ د خلکو اوبه ورسي. تقریبا 300 متره باندې موږ اوبه راکاږو او 200 متره سهان کاږو نو موږ خلک د اوبو سره زیات مشکل لري. یعنې د کچکې د باندې څخه موږ ته یو علاوه کاږي دالي له باندې څخه موږ زیات د اوبو د مشکل سره مخامخ یو.
السلام علیکم ز آزاد خان د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما د ازادي رادیو ته پیغام دی چې دا دغه حکومت چارواکي چې د دند څخه غوښه شوی دي چې دا چارواکي په خپل په دند باندې وګمارل شي.
ز عبدالکریم لوګرنا د ازادي رادیو کارکونکو ته سلام. دغه د ما پیغام نشر دی او طالب مشران ته ورسوي اوس چې په افغانستان کې جنگ بند شو د افغانستان ټول خلک خوشحاله دي خو دوه د وحشت دهشت او بربریت نښې دي چې باید لرې شي. اول دا کانکریټي دیوالونه چې په درو او سړکونو کې دي. دوم دا ببر سرونه او اوږدې وېښتان چې د اربچیانو سره مشابهت لري. وسلام.
بله السلام علیکم. زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبان څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټر سر لګي تیاتو کې پرې ته د رحمانت توګه سره چلی تاکه په یو موټر پلس 15 هم سپاره وي. ډېر ځله مې د دولتي موټر سر روان کړی.
هلو السلام علیکم. زه مولوی محمد د کندهار څخه خبره کوم. چې هر ځای هر کلی کې دغه د عمارتو ډلې راځي تلاشي کوي خلک شنی خلک شوري خلکو په زرو پسې ګرځي په پیسو پسې ګرځي مشکلات جوړوي په هېڅ کلي کې ګزاره نه کېږي. د دې مشکلات سره ټول خلک فزار دي. اخر موږ کډه پر کومه یو څه د دې څه چیرې ګزاره وکړو په ظالمانو مخنیوی دې وشي.
موږ دا پیغام درې دا پیغام دی چې وروره دغه د هلمند ولایت د واشر علاقه باندې دلته طالبانو مشرانو ته دغه پیغام دی چې دغه دغه مخشنه ولیدي خپل مذکر نیولی دي دغه کوم نه پرېږدي دوی خپل په زور ظلم انډیواله ردي درې نمرې ډېر کړي بالا چور چپا ویشر وکړی دی دا سره کې نه مسلمانان ګرځېدنې په آزار دي دغسې دی یو دغه وشو د مشرانو د لویه سره څه دغه زموږ پیغام دی باید دوی دغه ته پاملرنه وکړي دا اوس څه رقم کار دی موږ اوس پاکستان ته ولاړ شو ایران ته ولاړ شو
السلام علیکم عبدالرحمن ایمن ورنش په شان څخه تاسو سره په تماس کې مو غواره دلته موږ په ایمن د ولایت کې د ډېر ستونزو سره مخ یو بانکونه باندې چاته پیسې په لاس نه ورکول کېږي فعالیت یې نه دی شروع کړی نو چا چې کوم ماش څه پیسې په بانک کې درلودې ورسره وې هغو ته اوس لاسرسی نه لري اوس د قرض لپاره پیسې نه پیدا کېږي دلته موږ د اندازې مشکلاتو کې راګیر شوي یو موږ د امارات د مشرانو څخه دا غواړو چې دا بانکونه فعاله کړي خلکو ته لږ تر لږه هغه د اولیه توکو د رانیولو پیسې په لاس ورکړي هیله ده دا زموږ پیغام تر دوی پورې ورسوي چې دا زموږ غږ ولې نه اوریداسي
سلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم بل طالبانو محترمینو ته یو پیشنهاد لرم تاسو باید د نورو سابقه سیاست مداران نه زده کړئ د دروغ او فوري سیاست په دې وطن کې نه چلیږي یا وشتمه پیړۍ ده ملت سره دروغ ما وایي څه چې واقعیت یې غره وباسي اول ما وایي امیر المؤمنین چې تاسو وایي دا دنیا مخې ته راوباسي یو درې زره کسان ورته پیدا کړي چې بیعت ورته وکړي اشاري لیاز یا مغه ځای نه برابر کې تا خو وایي شرعي نظام قائموم بل هم شمول مو خلکو ته واده وکړه هغه مو ونه کړ د ښځو تحصیل دا مو خلکو ته ویل چې کوي هغه نه کوي خلکو ته اوس په دې رقم پرې ورکوي خلک د خپل روزمره ژوند په خاطر خپل کور سامانونه خرڅوي په دې دېرش کاله د کابل کې اوسېږي او ما دومره سامان د سړک په سر نه دی لیدلی خلکو ټول کورونه سامان د ژوندي پاتې کېدو په خاطر خلک داسې حالت ته روان دی خپل سیاست کې لږ تغییر وکړي واقعیت واقعیت خلکو ته ووایاست په دې پرې به چل باندې تاسو دا نظام نشي چلولی نه دا خلک په دې رقم تاسو سره قناعت کوي دا به تاسو وګورئ چې خلک به عوام به در باندې راپاسېږي او تاسو په تیز کان وولي خلک زلوږی مري او تاسو یو دروغو سیاست چلوئ نه رهبر معلوم دی نه کابینه معلوم دی ټول له فریب چل کارونه کوئ نور دنیا دغسې خدای به هم در باندې په قار کړي په فریب چل باندې خدای په قارېږي ته خو وایي زه شریعت نافظومه شریعت کې خو دروغو نشته حرام دي ولې دغسې کوئ خلکو ملت سره ولې ظلم کوئ د خلکو عذاب مه اخلئ
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې د خپل سیمې د وضعیت په اړه مو راته پریښو. په دې پیغامونو کې مو واوریدل چې یو شمېر کسان له طالبانو غوښتنې هم لري، په ځانګړې توګه دوی له طالبانو غواړي چې د نجونو ښوونځي بیرته پرانیزي. په همدې او ورته نورو مسایلو زما همکار صفی الله ستانکزی د طالبانو له ویاند ډاکټر محمد نعیم سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو ژمنې څه دي.
د ښځو موضوع اصلا دلته نه پوهېږم چې ولې په دومره زور او په دومره کش سره راخیستل کېږي. د دې نه مطلب څه دی؟ موږ ګورو چې د نړۍ په ډېرو هېوادونو کې همدا اوس حتی اسلامي هېوادونو کې د حکومتونو په قابلو کې د ښځه نشته ده. که دغه مشکل داسې وي چې دا رښتیا یو مشکل وي، یو اساسي مشکل وي، خو دا باید په هر ځای کې وي. دا چې یوازې اسلامي امارت هغه هم چې تر اوسه پورې د قابلې یو میاشت نه پوره کېږي ټاکل شوې ده، په دې کې دا خبرې مطرح کېږي. دې نه مطلب څه دی؟ دوهم دا چې دغه که یو ښځه په کابینه کې راشي دلته مطلب څه دی؟ صرف د یو ښځې راتګ په کابینه کې دا هدف دی او که هدف لري چې د ښځو ستونزې هوارې شي؟ او آیا د ښځې ستونزې صرف په همدغه دي چې دوی په کابینه کې راشي ستونزې هوارېږي؟ دا کومه منطقي او عقلاني فکره ده؟ فکر نکوم. موږ د دې لپاره باید اوس کوشش وکړو دغه رمزي شاهان موږ تاسو موږ ته پر شرو کارونو کې چې کله د ښځو په نامه یا ورغان کله بل نامه خو د ښځو ستونزې نه دا چې حل نه شولې بلکې زیات شولې. صرف یو څو ښځو لپاره به یو څه د ژوند د فزیکی حالات یو څه برابر وي، نور په معنوي لحاظ باندې ښځو تر فشار لاندې وي. په ښځو باندې متاسفانه غي دورول کېدل په مختلفو حکومتي دوایرو کې، په پانتونونو کې، په لیسو کې، په مکتبونو کې، په لارو کوڅو کې دغه څه کوم چې د ښځو ستونزې په کلیو کې تر اوسه پورې پر ځای پرتې دي. موږ باید هم د منطقي لحاظ او هم د اصولي او شرعي لحاظ داسې فکر وکړو چې د ښځو ټول د ټولو ښځو د سود هوارې لپاره فکر وکړو.
ښاغلی نعیم، زه غواړم وپوښتم، د افغانستان نږدې 100 میلیونه ښځې دي، د دغو 100 میلیونه ښځو ونډه څه شوله ستاسو په کابینه او په حکومت کې؟
ما همدا خبره کوله چې دا فکر د کوم ځای نه راغلی دي چې 100 میلیونه ښځې به ټوله په کابینه کې وي. ما تاسو ته وویلې
د دوی استازي به څه کېږي بالاخره؟ ټولو ته خو ځای نه شي ورکولی، استازی څه کوي؟ د دوی استازی نیسئ که نه په کابینه کې؟
ما همدا خبره مخکې شرحه کړه چې دلته هدف څه دی، که یو ښځه په کابینه کې راغله په دې معنا چې د ښځو ټولو ستونزې هوارې شوې؟ دا خو نه دي شوي، د دنیا په ځای کې نه شي راښودلی. او که دا وي چې د ښځو ستونزې یوازې ښځې حل کوي، بیا خو دا ټوله دنیا په غلطه روانه ده، ځکه موږ تاسو ګورو چې په دا ټولو حکومتونو کې نظامونو کې موږ ګورو چې د ښځو ستونزې د نارینه وو د خواه حل کېږي. د ټولو نړۍ په حکومتونو کې نیمایي یوازې د ښځو وزارتونه وي، د ښځو اړوند کارونه نیمایي د نارینه وو لپاره وي.
خو د تاسو تصمیم څه دی ښاغلی نعیم؟ د اسلامي امارات د طالبانو تصمیم څه دی د ښځو په مورد باندې؟ او دا چې آیا دوی ته ونډه ورکول کېږي که نه؟ ځکه چې نړیوالې ټولنې تقریبا خپلې ټولې اړیکې او ټول راتلونکی په همدغو مسایلو پورې تړلی دی، چې یو یې د ښځو لپاره غټه ونډه ده په حکومت او حکومتولي کې.
بس هم چې کومې غوښتنې کېږي په دغه اساس باندې چې صرف هغه رمزي غوښتنې دي، دا اصلا په دې رابطه سیاسي اغراض دي. هغوی نه د ښځو ستونزو په غم کې دي، نه د ماشومانو د ستونزو، نه د انسان په غم کې. تاسو ګورئ چې دا دوی یو ځلته په امریکا کې د افغان ولس تقریبا 10 میلیارده پورې هغه ته کنګل کړي دي مالی سرچینې، چې دغه تاوان دغه افغان ښځو ته رسېږي، همدغه نارینه ماشومانو ته رسېږي. دا ښځې نه دي، د دې ښځو بخت ولې ترنم کېږي؟ داسې یو رمزي او سیاسي اغراض دي چې دوی غواړي په دې رابطه خپل اهداف ترلاسه کړي. دا یو. دوهم دا چې موږ څنګه غواړو چې د ښځو لپاره څه کار وکړو؟ موږ غواړو چې د هرې ښځې لپاره، ښځه من حیث ښځه چې هر چېرته وي، د هغه د ستونزو د هوارې لپاره کار وکړو. نه داسې چې صرف یو دوه درې ښځې هغه ښځې وګڼو، نورې چې ښځې دي هغه ښځې نه دي. نه، هغه انسان نه دي. موږ ښځه انسان ده. د ښځې که په هر ځای کې وي، هغه که په کور کې وي، هغه که په کلي کې وي، هغه که په دولتي دوایرو کې وي، هغه که په پوهنتون کې وي، هغه که په مکتب کې وي، هغه که په هر ځای کې ښځه ده. د ښځې باید احترام وشي. د ښځې هغه حقوق چې اسلام ورکړي هغه ورته برآورده شي. متاسفانه
کوم پرودونه کې د مکتب یادونه موږ له ښاغلی نعیم اوبخې خبرې مخه تکوم. د نجونو ښوونځي ولې نه پرانیزل شپږم ټولګي پورته څه مشکل لري؟
خو په دې نه پوهېږم چې دغه مشکل زموږ د ذهنیتونو سره یو قسم متاسفانه په داسې شکل جوړ شوی چې دوی هر څه په منفي انداز کې ګوري. د څو وار په دې رابطه اعلامیه خپره شوې، بیانونه خپاره شول، د ویاندویانو لپاره خبرې وشوې چې په کار روان دی.
ښاغلی نعیم، د کابینې په اړه باندې راته وایي څومره پکې د اقلیتونو لپاره سهم ورکړل شوی دی؟ او دا چې څومره مسلکي دی، ځکه چې یوازې پرون د کورنۍ چارو په وزارت کې 15 معینیتونه او ریاستونه اعلان شوي دي، له څلورو پرته نور ټول ملا صاحبان او قاریان دي. څه فکر کوي مسلکي ادارو کې دوی کار کولی شي که څنګه؟
فکر کوم مثلا خو چې کوم مسلکي کارونه مختلف یا پرسونل دي، هغوی مختلف ده. پرده کې دغه څه ده، د ادارې پرست کې چې یو کس راځي هغه د کارونه د کنټرول د ادارې لپاره وي، هغه نه په کمپیوټر باندې خپل کار کوي، نه هغه پرده کې دغه وي.
نو څنګه به د پالیسي او ستراتیژي موین د مثال په توګه باندې د پالیسي او ستراتیژیانو په مسلو باندې پوه شي که مسله کې دا نه وي؟
هغه د خاص ملګري شته دغه سره دغه بخش کې په دغه په هغه کې هغه بخش کې تاسو اشاره ورته وکړه، ولاته کسان شته دغه کار کوي. دا خو نه ده چې ټوله پرسونل ټوله هغه چوکاټ او ټوله اداره بدله شوې ده. نو دغه کې ادارې د کنټرول او دغه کارونو د سمون په خاطر باندې یو کس چې هغه په اداره کې هغه معلومات لري یا کولای شي هغه کار کوي اداره کړی شي، نو خو پرسونل ورسره دي، متخصصین ورسره دي. دغه شل کاله چې دوی په دغه ادارې کې کار کوي، دغه قسم خپل ځایونه باندې دي.
د نور قومونو سره ارتباط هم کلنډ یادونه وکړي، دوی ته هم سام ورکوي که څنګه په کابینه کې؟
کابینه کې خو د نور قومونو لپاره تر ډېره پورې ځای شته دی، چې ازبک قوم لپاره شته دی، کراغلی دي، تاجک کراغلی دي، نورستاني په کراغلی دي. دغه څه په قرار په نورو بخښونو کې هم انشاءالله د ټولو داسې یو نظام رامنځته کېږي چې هغلته به ټول ولس په هغه کې خپل ځان ګوري او د خپلو ستونزو د هوارې لپاره به دغه فرصت لري چې ستونزې هوارې شي. بله دا ده چې هم ملت چې دغه کوم نظام جوړېږي د دنیا په کوم ځای کې موږ کم تر کمه د خلکو نه د دغه کسانو چې دغه ذهنیت ورسره دی دغه خبرې راپورته کوي، د هغوی نه غوښتنه دا ده چې تاسو خو د دنیا په یو کونج کې داسې نظام راوکوي چې هلته یو تحول راشي، یو لوی نظام بدل شي، سر تر پایه په هغه کې یو تغییر راشي، او هلته بیا په 2 هفتو کې ټول مکمل جوړ نظام چې هغه کې ټول مشکلات حل وي، قومي جوړښتونه او هغه سمتي جوړښتونه او د ژبې او نورې کیسې ټول پکې برابرې. دا په 3 هفتو کې کیږي، دا په 1 میاشت کې کیږي.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوریدونکو، له دې سره دا پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بل خپرونې مو پلوی او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست.
د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په گیش میرا زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422111 2415. شمیره بیا وایم 00422111 2415.
جانان د پګتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان د پګتیا په لور چکر ته لاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان جانان شاو خواب خپل پردیو ګورو پکلو وګرزو ووندا زازیو ګورو پختان وکړو د مشرانو او ظلمیو ګورو. راځه چې ساس کې شو د حسن سمندر تلاړ شو چې وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان جانان یو ځای وکړو د پکتیا سیلونا لخو لخو ست پکتیا ته وکړو ګډ مزلونا پتار د مینې کړو پیوند ټوټي ټوټي قومنا شیب پخلا ک په جرګ هر مان ورته لاړ شو چی وکړو سیل د منډیر بیا پسپین غر ته لاړ شو. راځه جانان جانان چې د خپل وطن توخت نه وکړو دہر یو گل سلام دہر گلشن پخت نوکڑو حجرے جمعت کی بدہر یو تن پخت نوکڑو رست بہرے زخمی منزی یو نختر تلاڑشو چیوکڑو سیل دمن دیر بیا بس پین غر تلاڑشو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلاڑشو چیوکڑو سیل دمن دیر بیا بس پین غر تلاڑشو رازا جنانا راز جنانا د پکتیا پلور چکر تلاڑشو.